خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند و همین اکنون داخل استودیو شدند. تکل صاحب مانده نباشین، باز هم عیدتان مبارک.
دیر از یادتمنان از سرور صاحب قدرمان اولیدون کو تاسو تا سلام رنده کوم او ده کمکی اختر مبارکی در توایم. دیده یو ساعت اخبرونی اولیدو تا خراغل است. قدر منوریدون کو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې ولسی حرکت وای طالبانو په هلمند ولایت کې د حرکت له شلو زیات غړي نیولي او له ځان سره یې بیولې دي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحثونو د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه، خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالی د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. ښاغلی احمدزی تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په اړه وویل:
سلام علیکم، زه بیخی حاضر شوم کاتن زنه متمرد نه تمرد کوم پارن په وخت کې چی شي واس ختیاب یو ګروپی ما دې اخره رب حکومت په دې ورو 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 کورسو کې ناس هغه یې حاضر کړی دي هغه یې تعلیق کړی دي دا خان دې ځان په ځل خو شاته نه دي چې طرف دې دعوی معلوم دي.
احمد زی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غني یو شمیر سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه ردوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته ولاړ شي.
موږ اوس هغه حد کې یو چې شکر جهچا کم نه حسابېږو او باورې یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي راغه کړي.
افغانستان د شنبه پر ورځ خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د مې په 24مه نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه پر ورځ د نیوزیلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لازادی رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 تل ور شو. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دغو معترضانو ولید فاروق دی چې وایي: موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کوونکو د حملې مسؤل ګڼو. امنیتي ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل معترضان له خونړۍ ډله ییزې وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دوی د تحسن ماتول دي. د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکي وګړو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون په درېیمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، هما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه حملې شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 تنه ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشهی بمونه، اورغورځونکي مهمات او همدارز د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخې سیمې تخریبولی شي هم کارول شوي. او رسته خبر ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي روسیې متحد ایالاتو ته ویلي چې خپل ډیری وګړي یې له وینزویلا څخه ایستلي دي. ترامپ چې اوسمهال د برتانیا په سفر بوخت دی دا خبر پرون د جون په درېیمه په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي چارواکو هم سمدستي د ترامپ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، وروسته له دې چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ځان د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړ مسکو شاوخوا سل تنه پوځیان د هیواد ته واستول. ولسمشر ترامپ په مارچ میاشت کې پر روسیې غږ کړی و چې له وینزویلا څخه ووځي. د امریکا په ګډون څه باندې 500 هیوادونو د خوان ګوایدو ملاتړ کړی، خو روسیې او چین د سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دای لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې حرکت شاوخوا 40 نور غړي هم له ځان سره بیولې دي. پرون د سولې د ولسي حرکت د څلورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د سولې ولسي حرکت وایي لا هم اندېښنه له دې کبله ده چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل یې نه دی معلوم. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
لا هم د سولې ولسي حرکت د هغو څلورو غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې و نه معلوم ځای ته بیولی دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځان سره بیولي او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسي حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېیمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنیو څلورو ملګرو ته انتظار ول.
طالبان هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست و راغلي دي او د دوی څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ به تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان په کوم میدان بیولي دي. زموږ کسان مخکې وه او تقریبا د 15-20 کسانو نور بیولي دي.
شغلی مولادت دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیت غړي بلل دي چې د دب خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وایي کې ملګری په هر هدف به ولسوي وي، هیله لري د طالبانو مشران ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې پرز له لشکره وتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادات په خبره په دې ولسوالۍ کې تر شاوخوا 10 کیلومتره مزل وروسته د یک شنبه په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو په دې پلمه چې د هغوی له مشرانو سره به خبرې وکړي د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بیولي دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسي حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي وو چې امنیت یې نه سي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسي حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړي چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځانمرګي برید کې 14 تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینه کابل ته پلی مزل پیل کړ چې په شاوخوا دیش ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان ژغ ونورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح شوي چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یو تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خپور شو یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خوبه اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید او شرط مذاکرات وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. بیا مو عملي اوربند اعلان کړل خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یوه پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور سو ویلي، هیڅوک دې دا تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنګرونو سړې اوبه واچوو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو، نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او هیله من یو چې په افغانستان کې به د سولې لراتلو د وروسته یعنی د اختر پر راتلونکو ورځو کې به د سولې په برخه کې یو څه اقدامات وشي، ځکه چې د روژې میاشت ډېره خونړۍ میاشت وه. خورا زیات افغانان په دې میاشت کې ووژل شول. د کابل سټوډیو نسیم شفق را سره دی او ګورو چې په کابل کې څه حال دی. شفق سلام او اختر دې مبارک.
زه هم ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ټولو ته د کوچني اختر در رسیدو له امله مبارکي وایم. بلې، په کابل کې خو تر اوسه پورې وضعیت آرام دی او عادي حالت لري. کله چې زه دفتر ته راتلم نو په سړکونو کې مې ولیدل چې پوستې ډېرې شوي دي، امنیتي ځواکونه ډېر شوي دي، تدابیر امنیتي ډېر جدي دي. او د کورنیو چارو وزارت هم پرون ویلي وو چې ټول امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې دي یا د لومړۍ درجه احضاراتو په حال کې دي. په عین حال کې خلک توقع لري، تمه لري چې د اختر درې ورځې په امنیت کې او په آرامۍ سره تیر کړي. که څه هم دوی توقع درلوده چې د تیر کال په څیر سه کال هم په اختر کې اوربند وسي، خو طالبانو اوربند ونه مانه او ویل چې د دوی جګړه به دوام لري. په عین حال کې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ټولو ته د اختر مبارکي ویلې ده او هیله کړې چې خلک خوشاله او آرام اختر ولري. په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، حملې ډېرې شوې دي او په مجموع کې خلک یو ډول اندېښنه لري. ولې له هغه سره سره بیا هم بیګاه هم تیره شپه په کابل ښار کې ګرځېدل ډېرو خلکو د خپل اړتیا یا ضرورت وړ تر لپاره میوې او نور هغه ضروري توکي اخیستل. دا اختر په داسې حال کې راورسید چې د سولې هلې ځلې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي او د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ شپږ پړاو د سولې خبرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا هم د سولې خبرې په قطر کې پیل شي. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیلابیلو هیوادونو ته د سولې په اړوند خپل سفرونه پیل کړي دي. نو خلک توقع لري چې په افغانستان کې دایمي سوله راسي، چې دوی اختر په هغه شان چې لازمه ده همغسې ولمانځي، داسې اخترونه راسي چې هیڅ ډول امنیتي اندېښنې په هغه کې نه وي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق و چې د کابل له سټوډیو یې د اختر د لومړۍ ورځې د مناسبتونو او لمانځنو او همداراز د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له و د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو له د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له و د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له و د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلې دي. د دوشنبې په ورځ پر یو موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنگټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یو بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان دي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالیو سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لار دوی په کلیو کې ودرېدل، چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوی دي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقالې د سولې د ولسي حرکت ته یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سرک غاړې ته شخصوي ماین ورباندې وچاودېد او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوې وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حمله وروسته پیل شو. د سپورت په یو لوبغالي کې د یو مرګونی حمله په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمیر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسی حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او هی چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړي.
افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی ده په غزني کې. موږ یې په نیک پالنسو. موږ په غزني کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږېدلی.
چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1401 کال کې د عشق امیر.
په ځپانه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرن پلاستیکی کڅوړه یې راپورته کړه، خیلاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما زړګی خو خپل لالای غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون په ستړي دک کې مبتلا یم. سخی بیا له خپل ځانه مرور یم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپه کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پټه خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسب چاپیږي، دغه راز په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولی اتمه د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار به چې واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلید ساتنې او ټینګښت په لاره کې دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلای چې د هیواد یو له تاریخي آبداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلید ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلید ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان باوری وویل چې د غراز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیئت سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د څلې د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د څلې د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو را په دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د دریو کلونو په موده کې د جام د څلې د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته کیږي چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالر د جام د څلې د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کریوال ملګری ټولنه څړول کتابونه راټولوي او څړولې په تعلیمي ادارو ویشي. په غزنی کې کریوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری حیات وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې موخه د مطالعې فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیه یې تر څنګ وو. دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړل او دلته مو په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویش او دا لړۍ به دوام لري.
دا یاد ټولنې مرستيال مشر انور اندړ بیا وایي له 13 کالو څخه دغه ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له د جګړې نه راوړي او د مطالعه مصرف شي او د تغ خپل قیمتي وخت په کتابونه باندې په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالته دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کال کې هم دغه لړۍ د موږ پیل ده او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مثبت ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته ګڼ ځوانان ورځي او له هغوی نه لیدنه کوي او هلته مطالعه کوي. دوی له موږ سره د تصویري نندارتونونو په جوړولو کې مرستې کړي دي. دوی له موږ سره د ژورنالستانو د چارو په همغږۍ کې هم مرستې کړي دي. په مشاعرو، ادبي غونډو، بهیرونو هم سره ګډېږي او موږ دوی د اقدامات ستایو.
لیکوالان، د کلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل همداسې کار نه کړی دی. د کتابونو ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنا لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول دی افغانانو دی سیاسی بصیرت او علمی شعور دی لوړتیا زیری ده. دغه چا سی دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالی بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته یې سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځ غونډې، ستاین غونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم یې اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیات یې د بېلابېلو لیکوالو پر بېلابېلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه شوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک. مخکې له دې چې نور پښتنو تراشم، لومړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډېر پام کړی دی؟
خاغله محبوب، لومړی تاسو بیا ټول پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د وړاندیز وکړو او بیا هم د دې پایلو کې د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسی او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اندسی وو پخوا زما پخپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو چېړو نه وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې او د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو هم دا شان ځانګړي ورځې شته کنه، یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکر عبدالتن منځل کی؟
زه غواړم چې دلته یو ډیر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، د بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي. یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوه هم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې دا نه چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځې شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړې خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي.
او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږ د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته څه ګټه لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هیواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دغه ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خپلې کې سلیقوي برخورد کیږي، یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه. خو د پښتو ورځ باندې مکاشو چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړتیا دا چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کې خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغې ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وی د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي. بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وی کاغه په هر برخه کې وی کاغه سیاسي وی کاغه دینی وی کاغه اقتصادي وی کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه علي واسب د ورسته پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنه دي د غوړزي د منځنۍ په پارسي
نو زما پیغام بدای چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلما او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګي دوی سره لاس ګریوان دي هغه شریکی کی دا غوینه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه حل ولټوي هغه هر څه وي د ټولو نغټه ستونزې د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې ول نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونسوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینو بیا خو د دنیا نور خلک چې نور ژبه وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی دا سی انګيري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دین نه دی غوښتي د دنیا هیڅ د دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردیش به وایي ک لاندې والا دي ک برني دي.
عبدالرحمن ژوندې چې د فراه په یوه جنگ زپلی او رسپاتې سیمه کې لیکوالی او شاعری کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکه مسور امدا شن آزاد خبريال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کور وطن خوشاله چې وخت مو راکړتو تاسو سره د زړه خواړه ولې
په لمړی سر کې کوریدونکو ته خپل د ادبي او امدا شن نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنی هڅې هم شامل دي معلومات ورته په فراه ولایت کې تاسو په کوم برخه کې هڅې کړې دي
تقریبا 15 کال فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ اوس پیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همغې ورځې څخه تقریبا تر نن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مبرخه واخیستلې کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکه او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوند صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو 55 او لیکنې کړې که مشت معلومات راکړي.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا کمی شعرونه دي چا خبره تعریف ته نه کېږي اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یو شت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندېسته زیاتره وخت لیکنې کوو لیکنې هم لرو
وجنو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقاله لرو چې ور کړی مو دي خو مهم یا ډیر زما د کار برخه چې دا هغه البته دا ده چې د شعر او شاعري ده او په محلي ساته مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه
دغه ځای ته راځو ژوندی صاحب چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لري چې باید چاپ شي څومره چاپ رامد
او دقیق ارقام یې خو نهسته شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي یو نیم زر ټوټې
اوس څومره کتابونه لري چې باید چاپ شي
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرون دي او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم سي نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه په چاپ لاندې لرم
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی دا وضعیت څنګه
په مجموع کې کسړې وای د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پڅوي دی هم بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کال مخکې اوس چې شخصا زه پر تل کوم ډیر کسان یا ډیر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی دی یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې په لیکوالۍ کې په شاعرۍ کې د بل اړخ دغه خپل انټرنیټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ په نورو ویب سایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپل د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی نسبت و لسو 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دی په حساب سره راوخلو او بیا اتیا فیصده د فیصله دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي
او ستاسو پیغام شاعران ته ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونسو ویلی بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي ټولنه په حرکت باندې راوړي په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم دلاره د بیا دلاره وکولای شي دا ورسنه سره ویش کی تر څو موږ دغه یو ورک برخلیک سره اوځو واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډیره منل کیږي او دل کیږي نو شاعران ته ضرور ده لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویش کی ذهنیت سازي وکي تر څو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپل شوبه نه ودیږو هم دغه ډول مو شعر او ژبه لیکوالي هم آزاد او خپلواک پاتې
مننه کوم چې خپل د وخت لوريونه مراته وکړه
کورو ده خوشاله وس
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند دغیز خیندي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي
زرپانه خیرنتوب او بریاوي کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو او بو کې ډوب شو څو ماشومانو منډه ور واخیسته ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل یو د لختي پر ژی کېناست په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو ځواب یې وانه ورید پورته یې وکتلس سترګې یې نه هیلې وې یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې لاسونه جیبو ته ولوېدل اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې خو د کرکټ نوې توپ 15 روپۍ غوښته ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه خی لاس یې پکې نه ایست ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل ناست ماشوم پریوت زنه یې په خاورو ولګوله لاس یې د لختي په اوبو کې نه ایست شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر پروت ماشوم کې ناس لطور او بو را استلې توپی پس مکه کې خود لاسی وخوزاو لنده بویناکه پلاستیکی کڅوړه لاندې ولویده ایوه ماشوم په خیرن توپ خپل له طبخه کې خوده توپی څو ځلې په خړو خاورو وسولاو ټیټ شو توپی ور واخیست ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه یو پرزمکا دی ایخودل شیبی زړی وړی بشکی تر منځ ودرید
په خلاص کې د لرګي پلانه ځګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس ته جوړ شوی و. بل لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ و. یبه یې وویل، مړه دا ماجره مجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زموږ جیکړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریام مبارک شاہ زڑبرو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو. بیرغ زمون جکرو پنڈی کے اکلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او لخپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوی د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 25 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ تر اوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و، توخی نومیږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر زره هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1300 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي:
یو ورځ ملکیار بابا د خپل تر توخي کور ته ولاړ او د خپل تر زوی نور بابا یې ولید چې غشه یې تیر کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه ویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل که چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له ښځمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر یې ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تن یې مغول وشړل او ډېر یې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت و. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړی تر غاړی زما سړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بلتون دی کنیز دی نیز دی نیز دی بلتون دی زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی. کور دی اور دی په زړه یې اور دی کور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایه چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی سوبی چانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمری د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاس تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسیه لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تمو و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورا تا و جار پچیغو دیر مین ستادش بیلی پا و ویلایم. سخی در تمی و زلی را جوندهی که زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گورا اوس نوی خو نوی دیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا سخی ستا پا بدمستیو کی من غارا چی و جان تا دف و هم او پا گدائیم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا در جوندون پستلی دکی مبتلایم. سخی بیا لخپل ځانم روریم زمانی را ګرځولی لشکولایم. سخی لږی خوشحالیانی را پیرزوکه هجرزاد جانان ته ګوره په ژړایم. سخی ومنه که دا وارې اودسوم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیایم. سخی ورک رانه تسنیم دی په هجوم کې سخی ورک را نه تسنیم دی په هجوم کې. سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم. سخی وینې مې له سترګو څخه څاڅي. سخی څه وکړم په غم کې مبتلایم. سخی نارې راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې دردېدلې ټپې وایم.
د خپل قد په سوري کېنم او دمه شم دخپل قد سوری کے نما دما شو اے مو دم شو دخبل قد بسوري کی نمو دم شو بتسنیم نیشت دو ایسا نون بتسنیم ishtadavano aisa no sunari ji kad shab kamaru na sunari ji kad shab kamaru.